د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د وری یا حمل پنځمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له 24 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. وروسته له دې چې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د مایک پومپیو هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. په دې خبري مجله کې همداراز په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د سرایت وروستی حال درکوو او نور موضوعات هم لرو. خو لومړی خبرونه، وروسته له دې چې د ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلاف د حل هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا له افغانستان سره په مرستو کې کموالی اعلان کړ. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د 4 پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا ویروس اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو ده. او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. پومپیو همداراز په قطر کې له طالب مشرانو سره هم کتلی دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې ماین چاودنې د 4 پولیسو په ګډون 15 کسان ووژل. د غزنی امنیه قمندانې ویان احمد خان سیرت ازادۍ رادیو ته وویل ماین د پولیسو پر رینجر موټر چاودلی دی. د دیاک ولسوالۍ په خشک سیمه کې د پولیسو یو رینجر موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شوی چې په نتیجه کې د دیاک 4 پولیس وژل شوی او د بل تن هویت لا مشخص نه دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیه قمندانی وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. پیښه تیر ماښام خانآباد د کندوز ښار خانآباد بندر ته څیرمه شوې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري پرون له پیښې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې 2 پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیسی ملی و یک نفر سرباز پولیسی محلی.
د ملی پولیسو یو سرتیر او یو د محلی پولیسو سرتیری له یو ملکی کس سره یو ځای شهیدان شوي. یو ملکی کس ټپي دی. پولیس سیمې ته رسیدلی او پلټنې روانې دي. اکبری زیاته کړه چې وژل شوي پولیس په یو رکشا کې روان و چې ورباندې ډزې وشوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا ویروس یا COVID-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د WHO عمومي مشر تدروس ګبریسیوس پرون دوشنبه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل د COVID-19 د څه باندې 300,000 پیښو راپور WHO ته ورکړل شوی دی. دا خواشینوونکې ده. دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده. د کورونا ویروس 100,000 پیښې د وایروس د خپرېدو په لومړیو 18 ورځو کې ثبت شوي. 100,000 نورې پیښې په 11 نورو ورځو او 100,000 وروستۍ په وروستیو 4 ورځو کې ثبت شوي دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړو شمېر 14,000 ته رسېدلی دی او په دې ویروس د اخته کسانو شمېر له 318,000 اوښتی دی. د چک جمهوریت حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي په هدف لګول شوي محدودیتونه تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدودیت پر ځای وي او د پرچون پلورنې دوکانونه به بند وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یین هماچک پرون دوشنبه په یو کانفرنس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانونه هم بند پاتې وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření, která vláda vydala.
موږ موافقه وکړه چې د حکومت له خوا ټول اضطراری اقدامات به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې تمدیدیږي. په چک جمهوریت کې په کرونا ویروس تر اوسه له 1200 زیات کسان اخته شوي او یو تن په دې ناروغۍ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ کړی چې له مخې قرنطین شویو او جلا ساتل شویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کیږي. د کرونا ویروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دغه مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد شوي وو. دا لایحه چې ملي شورا په ابتدایي بڼه درې ورځې مخکې تایید کړی و پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تیره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت له اعلان وروسته هغو کسانو ته جریمه وټاکله چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه کوي. په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا ویروس د 104 نوي کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی، خو په دې ویروس تر اوسه څوک مړه شوي نه دي. د ارمنستان چارواکي وایي نږدې 600 کسان قرنطین شوي او په سلګونو نور کسان په جلاخونو کې ساتل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. په دې خبرونه کې به د امریکا د هغې پریکړې جزئیات واورئ چې په افغانستان کې د واک پر سر د لانجې د حل لپاره د مایک پومپیو د هڅو د بې نتیجه پاتې کېدو وروسته امریکا ویلي دي. د افغانستان د ځینو خصوصي بانکونو کارکوونکي وایي په بانکونو کې د کرونا ویروس پر وړاندې جدي تدابیر نه دي نیول شوي. د غزني خلک وایي چې د کرونا ویروس د سرایت له کبله په سخته اندېښنه کې دي.
یو نفر له هرات ولایت څخه دلته راغلی و، دلته په غزنی کې تشخیص سو، له غزنی څخه ولاړ قرنطین په مزار کې سو، نو خدای خبر چې څومره خلکو ته په د ده له لارې ویروس انتقال شوی وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا ویروس اوس د نړۍ ټولو هیوادونو ته رسیدلی دی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. او دا هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته زیاته کړه چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنو ته چمتو دی. او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. پومپیو دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ولسمشر اشرف غني او په انتخاباتو کې د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې د حال او د ټولو ښکېلو خواوو په ګډون د یو حکومت د جوړولو لپاره د ده یو ورځنی سفر بې نتیجې پای ته ورسېد. ښاغلي پومپیو پرون له ښاغلو غني او عبدالله سره هم په جلا توګه او هم یو ځای لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې لیدنو کې حاضر نه و. پومپیو کابل ته په داسې شرایطو کې سفر وکړ چې د کرونا ویروس د سرایت له کبله په ټوله نړۍ کې خلک اندېښمن دي. او د دې سفر په پای کې په تند لهجه د داسې یو بیان خپرول ښیي چې امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له څومره لویې ستونزې سره لاس ګرېوان ده. پومپیو په خپل بیان کې ویلي امریکا خواشینې ده چې غنی او عبدالله د ټولو خواوو په ګډون د یو حکومت پر جوړولو موافقې ته نشي رسېدلی. بیان زیاتوي د دوی پاتې راتلل د امریکا او افغانستان اړیکې زیانمنوي او له بده مرغه د هغو افغانانو، امریکایانو او د نړیوال ائتلاف متحدانو ته سپکاوی دی چې د افغانستان لپاره خپل ژوند او پیسې قربانی کړي دي. بیان یادونه کوي چې متحد ایالات په مسؤلانه ډول په افغانستان کې د خپلو لګښتونو په اړه بیا غور کوي او سمدستي سږ کال د $1 میلیارد کموالی پکې راولي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د بیرته ستنیدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د 1 ساعت او 15 دقیقو لپاره کتنه وکړه. پومپیو له قطر څخه د الوتو پر مهال خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه چې د امریکا له مرستو څخه $1 میلیارد به څنګه کمیږي او دا چې آیا ولسمشر غنی او د هغه سیال عبدالله ته یې د خپلو اختلافونو د حل لپاره کوم مهلت هم ټاکلی دی که نه جزئیات ورنه کړل، خو دا یادونه یې وکړه چې که دوی خپل اختلافات اوار کړي نو دا پریکړه بدلیدای شي. پومپیو په خپل بیان کې ټینګار کړی چې متحد ایالات به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو کار هم جاري وساتي. پومپیو زیاتوي چې که څه هم جګړې روانې دي، خو طالبانو د جګړو د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو تر ډیره عمل کړی دی. هغه یادونه کړې چې متحد ایالات په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو ټیم پر جوړولو هم کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری. د افغانستان د یو شمیر خصوصي بانکونو کارکونکي په بانکونو کې د کورونا ویروس پر وړاندې د جدي تدابیرو د نه نیولو تور لګوي او وایي چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره د دغو خصوصي بانکونو کارکونکي وایي په ورځني ډول شاوخوا 1000 کسه مشتریان بانکونو ته مراجعه کوي او دوی دغه چارې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ بولي. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره د اداري اصلاحاتو کمیسیون د عامه روغتیا وزارت پرته د ټولو دولتي ادارو کاري وخت د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 1 بجې پورې رالان کړی دی. همدارس دولتي کارکونکو ته سپارښتنه شوې چې د کار په ځایونو کې یو بل سره 1 متر فاصله ولري، خو داسې ښکاري چې یو شمېر خصوصي بنسټونه په ځانګړي توګه بانکونه چې په ورځني ډول په زرګونو مشتریان لري دغه سپارښتنې جدي نه دي نیولي. د یو شمېر خصوصي بانکونو کارکونکي وایي تر اوسه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په بانکونو کې ښکاره اقدام مات نه دی شوی. د یو خصوصي بانک کارکونکو زبی الله ل آزادی رادیو سره په خبرو کې وای دوی ته د ورځې شاوخوا 1000 مشتریان راځي، حتی بهرنیان هم پکې شامل دي.
مو ته 4 بجې نه کار
مونږ دلته تر 3 بجو پورې کار کوو. لته سي غواړو چې زمونږ دغه غږ تر چارواکو ورسو ل هم به زه ټول افغانستان ته انتقال شي.
شور پیدا کنه به کلی افغانستان.
د خصوصي بانک بل کارکونکو سید مبین وای تر اوسه په کاري وخت کې هیڅ تغیر نه دی راغلی او دغه چارې دوی له جدي غوښ سره مخ کړی دي.
و بانکوم یک از مرزه
کونه یو له هغه ځایونو څخه دي چې ډیر خلک پکې راټولېږي. موږ له بهرنیو مشتریانو سره سروکار لرو او دا یو ستر ګواښ دی. شاید دغه موضوع د بانک چارواکو ته یو عادي موضوع وي، خو زما په نظر دغه موضوع جدي ده او باید ورته رسیدنه وشي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په بانکونو کې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه نه کیږي، حتی هغه 1 متر فاصله هم په نظر کې نه نیول کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي فرید:
اما اکثریت دیگه یا نمیفهمیدن،
ډیره خلک یا نه پوهیږي او یا هم شوی سپارښتنه نه عملی کوي، فاصله نه مراتوي، بی نظمی ډیره ده او خلک هم ډیر راضي.
خود افغانستان د خصوصي بانکونو ټولنه وای تازه د حکومت له پریکړه سره سم دوی هم په بانکونو کې کاری وخت د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 1 بجې پورې کم کړی دی. د دې ټولنې جوړایوي رئیس نجیب الله امیری له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
کارکونکي کم شوي، فاصله هم په نظر کې نیول کیږي، سانیټایزر شته او مشتریان باید خپل لاسونه پرې ومینځي. مشتریان باید په بانکونو کې له ماسک څخه استفاده وکړي.
خو د بانک کارکونکو وایي دغه اقدامات کافي نه دي او بانکونه باید د لنډې مودې لپاره رخصت شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خلکو لخوا د روغتیایي سپارښتنو نه عملي کولو سخت اندېښمن کړی او وایي چې خلک باید کورونا وایروس جدي ونیسي. خاطر پردیس، ازادي راډیو کابل.
لازده رادیو سهرنه خبری مجله اوری اوس هم قدر من اوریدون کو ملالی بشیر تا غوکشی چی دی لویدیز پا مدباتو که دی افغانستان پا اراد خبروشوی و مطالب و مخکته نکوی
ګڼو نړیوالو رسنیو په خپلو اخري ګڼو کې افغانستان ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر مایک پامپیو سفر ته پام کړی دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو د افغانستان د سولې کمرنګه سویو خبرو د پرمخ بیولو لپاره کابل ته تللی دی. د مقالې د لیکوال په لیکنه په داسې حال کې چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سفرونه محدود کړي، د افغانستان د سولې د بهیر د دوام لپاره هڅې جاري دي. د ګارډین پلیکنه پامپیو کابل ته د خپل بیړني سفر پر مهال د سولې د موافقه لیک د پرمختګ هڅې کړي چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې لاسلیک سوه. د دې توافق تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې پروسه د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د انتخاباتو تر نتایجو وروسته د سیاسي لانجو له کبله درېدلې ده. ګارډین د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو او د ده د سیاسي سیال عبدالله عبدالله مراسمو ته پام کړی چې ځان یې د ولسمشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کېږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کېږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه، بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنې دوی ویلي چې د داعش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کورونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یو ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
لازده رادیو سهرنه خبری مجله اوری. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي له ایران څخه د ورځې د سلګونه کسانو راستنېدو دوی اندېښمن کړي دي. دوی وایي هسې نه چې په دې ولایت کې له دې مسافرو څخه د کورونا ناروغي خپره شي. دوی د عامې روغتیا له ریاست څخه وغواړي چې د دغو راستنېدونکو کډوالو په اړه سم معلومات وکړي او تشخیص یې کړي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
غزنی ته د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه د ورځې تر لسو زیات مسافر وړونکي موټر راځي چې تر ډیره دغه مسافر له ایران څخه د کورونا ناروغۍ له ویرې راتښتېدلي او یا هم د ایران دولت لخوا راسلل سوي افغان کډوال دي. عبدالله جان تازه له ایران نیمروز او نن غزنی ته رارسېدلی دی.
منم عبدالله جان ده، غزنی ولایت کرباغ د ولسوالۍ د مشکې د کلي اوسېدونکی یم. اول د نیمروز په پل باندې سره واوښت، هلته هم ټیس ورکوم، بیا په خروج دخول کې ټیس بیا ورکوم. موږ څوارلس سوه نفر راواوښت په یوه ورځ، ټولو ټیس ورکوو. عسکر په لار کې ولاړو، څوک یې نه پرېښوله، هر چا چې خپل ټیس اخیست.
خو د غزنی اوسېدونکي وایي له دې امله اندېښمن دي. دوی وایي هسې نه چې له راستنو سوو کډوالو او مسافرو په دغه ولایت کې کورونا ویروس خور سي. دوی د عامې روغتیا له ریاست څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي.
نوم یې سن الله ده، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. تېره ورځ تاسو ولیدل چې یو نفر له هرات ولایت څخه دلته راغلی و، نو دلته په غزنی کې تشخیص سو، له غزنی څخه ولاړ قرنطین په مزار کې سو. نو خدای خبر چې څومره خلکو ته په د ده له لارې ویروس انتقال شوی وي. دولت باید په دې برخه کې جدي سي، او هغه کسان چې له ایران هیواد څخه افغانستان ته راځي هغه باید د تر جدي څارنې لاندې ونیسي.
نوم یې یوسف همت ده، او د غزنی یو تن اوسیدونکی یم. کوم مسافر چې له ایران راځي او په غزنی کښته کیږي، دغو په وړاندې دولت هېڅ دریځ نه لري. تر اوسه یې کومه مبارزه نه ده کړې، د هغوی یو ډاکټر ته نه دي بیولي، د هغوی معاینات نه دي کړي. د دغو په وړاندې دوی باید جدي داغه ولري چې هغه ونیسي، او تر څو یې تشخیص وکړي که چېرته کرونا ولري نو دوی باید قرنطین سي.
خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه جدي تدابیر نیولي دي. د عامې روغتیا رئیس ظاهرشان اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له کومې ورځې نه چې دغه پانډمي شروع شوې ده، له هماغې ورځې نه موږ لګیا یو، شپه ورځ موږ همدا کار کوو. دغه نن هم زموږ درې ټیمه په غزني ښار کې صحیح تعلیمات خلکو ته ورکول، د سړک په سر مسافر نه سکرین کول، مشخص ټیم لرو چې مسافر نه کښته کیږي، هغوی سکرین کیږي، تعلیمات صحیح ورکول کیږي، روغتیایي ورقې ورته ورکول کیږي، یو شمارې ورته ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کرونا وایروس سخته یو کس له ایران څخه غزنی ته راغلی او بیا دایکنډي ولایت ته خپل استوګنځای ته تللی و. دوه ورځې مخکې هم له ایران څخه په دغه وایروس سخته یو کس غزنی ته راغلی و، په کابل کې معاینه شوی او اوس په مزار شریف کې قرنطین دی. غزنی ولایت ته له ایران څخه د ورځې په اوسط ډول شاوخوا تر 1500 پورې کسان راځي، چې وروسته بیا د غزنی په ګاونډ روزګان، دایکنډي، بامیان، پکتیا، پکتیکا او نورو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته ستنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې په کرونا ویروس د مړو شمېره تر 6000 اوښتی، او په دې ویروس تر 3,000 زیات کسان اخته شوي دي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي او وایي څرنګه چې دا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی، نو دا اونۍ به د هیواد لپاره ډیره بده وي. کرونا ویروس یا کووید-19 په اروپا کې هم زیاته خوره شوې، چې د اخته کسانو شمیر هم پکې په چټکۍ سره زیات شوی. په ایټالیا، اسپانیا، فرانسه او جرمني کې هم پرون د مړو شمیر زیات شو. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له سالم محمد صالح څخه واورئ.
د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په ایټالیا کې تر بل هر هیواد په کرونا وایروس ډیر کسان مړه سوي دي. د مړو شمیر په کې تر پرون پورې تر 6000 واوښت، او تر 4,000 ډیر کسان په دې وایروس سخته دي. تر ایټالیا وروسته د چین نوم راځي چې کرونا وایروس په کې د لومړي وار لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور سو. په چین کې تر پرون دوشنبه تر 2,370 زیات کسان مړه سوي دي. که څه هم په چین کې په کرونا وایروس د اخته سوو کسانو شمیر تر 1,050 خو پیکینګ وایي چې له دې ناروغۍ نږدې 3,000 کسان روغ سوي هم دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه چې په تیرو اونیو کې په نورو هیوادونو کې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې چارې څارلې، اوس په کرونا د اخته کسانو د شمیر له مخې په درېیم کتار کې راغلی دی. په امریکا کې تر 1,050 ډېر کسان په کرونا وایروس اخته سوي، او تر 1,500 ډېر کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. په امریکا کې د ساري ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز یوه عمومي جراح جیروم آدمز پرون NBC تلویزیون ته وویل: زه غواړم امریکایان په دې پوه سي چې وضعیت به نور هم بدتره سي، ځکه چې ډیر کسان دغه ناروغي به بېزه ګڼي. دغه چارواکي ویلي تر ډیره ځوانان خپل تګ راتګ نه محدودوي او له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې نه ساتي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO عمومي مشر د کرونا وایروس چټک خپرېدل د اندېښنې وړ وبلل. تیدروس ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه یوه کنفرانس ته وویل: پر کرونا وایروس غلبه جدي اقدام ته اړتیا لري. د بریا لپاره اړتیا لرو په تهاجمي او هدفمندو تاکتیکونو سره پر کرونا وایروس حمله وکړو. هر مشکوکه پیښه وازمویو، هر کس چې د اخته کېدو پیښه مثبته وي وڅارل سي او له نورو بیل کړی سي. هر کس چې نږدې فزیکي تماس ورسره لري تعقیب او قرنطین سي. د نړۍ په سطحه هغه هیواد چې کرونا وایروس ډیر اغیزمن کړی او په څلورم کتار کې راغلی هسپانیا ده. په دغه هیواد کې په کرونا وایروس تر 3,000 ډیر کسان اخته دي، او روغتیایي چارواکي وایي چې تر 2,200 ډیر کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. په جرمنی کې چې تر پرون پورې په کورونا وایرس څه باندې 9000 کسان اخته وو، خلکو ته امر شوی چې له یو بله فاصله ولري او لوی غونډې دې نه جوړوي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس نږدې 140 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس تقریبا د نړۍ هر هیواد ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
کورونا وایرس جدي وګڼئ. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ورځو د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی، او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. په غزني کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د غزنی امنیت قومندانی وایي چې ماین د پولیسو پر یو رینجر موټر او چاودیده. د کندز امنیت قومندانی وایي چې وسلوالو طالبانو په ډزو 3 کسان وژلي دي. په خطر مقام د کندز ښار خان آباد بندر ته څیرمه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا COVID-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د WHO عمومي مشر تدروس گبریسوس پرون په ژنیو کې یو خبري غونډې ته وویل چې WHO ته د نړۍ له تقریبا هر هیواد څخه د COVID-19 د څه باندې 300,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د چک جمهوریت حکومت د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي په هدف لګول شوي